په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. اجمل تورمانیم او د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې تخنیکي چارې را سره عبیدالله عبید سنبالوي. په دې خبري مجله کې درته د افغانستان او نړۍ پر بیلابیلو مسایلو راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه وار ورکو سالم محمد صالح ته چې خبرونه راووري.
مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل وباله. د ننګرهار چارواکي وایي په سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره یې هڅې تیزې کړې. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. سلامونه. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل وباله. د دې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی د جرګې مشري کوله.
شورای جرګې جمهوری اسلامی افغانستان از وزارت امور خارجه و از دفتر شورای
د افغانستان مشرانو جرګه د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د زیات وضاحت غوښتنه کوي. لا ډیپلوماټیکو لارو باید د اړوندو هیوادونو په سفیرانو فشار راوړل شي سو موضوع واضح شي.
ټاکل سوی روانه اونۍ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې ترمنځ غونډه وسی چې ممکن د وسلولو طالبانو استازي هم پکې برخه واخلي. دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به له امنیتي پلوه غوره وي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي رادیو ته د خبرو وکړه.
دښمن با وجود همه فعالیتونه
دښمن لا ټول فعالیتونه او لا بهره تمویل سره سره بیا هم ونت ونت چې لاسترولنې ولري. هڅه کوو صورتلونکي کال د افغانانو لپاره د سولې او خوشحالي کال ولرو.
شغله ارادمنش زیاتوي د محل د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف په اتو ولایتونو کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي. بلخو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او د وسلوال طالبانو ترمنځ په نشته کې 15 طالبان وژل سوي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د غرز د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ماین په یو چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي. د والي ویان سرحدي ځواک وایي چې ماین د وسلوال مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي وو. د ننګرهار چارواکي وایي د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره هڅې تیزې کړې. د سپینغر ځینو مخورو نن له والی محمد ګلاب منګل سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د والی ویان اتاوله خوژیانی شبه مخکې ازادي رادیو ته وویل.
نګرهار والی د دغه لیدنې پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخاورو سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به وروستۍ هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یو کچه پورې طی شوي دي او هیله مند ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپیژندل شي.
د ننګرهار چارواکي وایي په سپینغر کې 200,000 کسان ژوند کوي چې له کلونو راهیسې د رسمي کېدو هڅې روانې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې له هغو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړه چې خپل عزیزان یې د تروریزم له کبله له لاسه ورکړي دي. دی وایي هغو کسانو ته د صبر غوښتنه کوي چې د تروریزم د وحشانه اعمالو په نتیجه کې خپل عزیز له لاسه ورکړی دی. دغو ناوړه اعمالو د ګڼو هیوادونو او ښارونو د خلکو په زړونو کې د بیرې او مرګ تخم کرلی دی. پاپ فرانسیس په خپل پیغام کې په سوریه کې د ډزو د ژغ د بندیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه هیواد په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې زیاته وینه تویه سوې ده. په تور سمندرګي کې د روسیې د پاوز د یوې الوتکې تر سقوط وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. په دې الوتکې کې د وسلولو ځواکونو د سندرو او نڅا یوه ډله د نوي کال په مناسبت د کنسرت لپاره سوریې ته روانه وه چې په تور سمندرګي کې نسکوره سوه. په الوتکې کې دوه نوي کسان سپاره وه چې د سوریې لازقیه ښار ته نږدې د روسیې د همایمیم پوځي اډې ته روانه وه. الوتکه نن جنوبي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر ځایي وخت د سهار 5:40 له رادار سیستم څخه ورکه سوه. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل
دا مهال د سوچي ښار د ساحل په 1.5 کیلومتره کې په تور سمندرګي کې اویا متره ژور د الوتکې ټوټې موندل شوي دي. د پلټنې عملیات روان دي. څلور کښتۍ، 15 څرخي او ډرون الوتکې دا مهال د الوتکې د سقوط په ساحه کې په پلټنه بوخت دي. سیمې ته اضافي ځواک هم لیږل شوی دی.
د روسي ولسمشر د دی ټي یو یو سلو څلور پنځوس ډوله الوتکې د سقوط په باب د څېړنې لپاره د یوه کمیسیون د جوړولو امر کړی دی. د اوکراین پاوز او د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو پر یوه او بل له اوربند د سرغړونې تورونه لګولي دي. دغه اوربند د شنبې سهار وختي نافذ سوی و. د اوکراین حکومت او بلتون غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ پر دغه اوربند موافقه کړې وه. د اوکراین د پاوز مطبوعاتي دفتر وایي بلتون غوښتونکو نن د لنډمهاله اوربند له موافقې سره سره لومړی کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې نه دېرش وارې ډزې کړې دي. د پاوز په وینا په لوهانسک او دونیسک کې د دوی پر پوستو او سنګرونو هم د مرمیو او هوان ډزې سوي دي. خو روس پلوه بلتون غوښتونکي بیا د اوکراین پاوز تورنوي چې د لنډمهاله اوربند له موافقې تر 220 واره زیاتې سرغړونې کړې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د فلسطین په اشغال سوو سیمو کې له اسرایلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخته کړي. ښاغلی ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خپور کړی په عین حال کې ویلي چې د دې اداره به په هر حال کې دا چاره عملي کړي. د ښاغلی ټرمپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نوي ټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. نتنیاهو یو کانفرنس ته وویل:
د اسرائیل خلکو، تاسو ته ډاډ درکوم، هغه پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې ترلاسه شوی تحریف شوی او شرمونکی دی او موږ به یې ونه منو.
نتنیاهو دغه پریکړه لیک د اسرائیلو خلاف یو شرمونکی کمین وباله.
د ازادي راډیو ده د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش بره.
د کابل خاروالی د چاپیریال ساتنې د برخې او مسؤل مو د خار د ککړې هوا د لاملونو په اړه غولې ده.
اوس په کابل ښار کې 1,00,000 پایه جنراتور اوس فعال ده چې د یو بخت آلودګي دي.
نور کورنی موضوعات هم شته. دغه شان په نړیوالو موضوعات کې واورئ چې په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي الوتکې د سقوط د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. ملتیا مو کړئ دا هر څه واورئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د دې جرګې غړو او اداري پلاوي د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک او هیڅ هیواد ته حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي سې شنبې په ورځ په مسکو کې غونډه جوړه شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد د حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماتیکو دودونو خلاف دي.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه افغانستان است با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک داره.
دای وای دا غونډه د ټولو ډیپلماتیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان گاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلماتیک اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید د هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډه ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ سره او د دې هیواد تر مدیریت لاندې تر سره شي.
جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
ښاغلی کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د غبرګون خي چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډیر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده، زموږ له نظره دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د څرګنده کړې وه چې دا ډول غونډې بې اغېزې دي.
موافقیت
اینګونه افغانستان پرته به دا شان ناسی بی ګټي او بی نتیجې وي. هر هغه ناسته چې افغانستان د وضعیت په اړه کیږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم په دې اړه غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا غونډه به هیڅ ډول ګټه ونه لري او د افغانستان په چارو کې مداخله بلل کیږي. دوی ټینګار کړی وو چې د سیمې هیوادونه په تیر روسیا او چین باید د افغانستان موضوع ته د پاکستان له دوربین څخه ونه ګوري.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
او دا هم د سولې په خبرو کې د خزو د ونډې موضوع. په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ د سولې په بهیر کې د خزو ونډه کمرنګ غړي. د دغه بنسټ مسولین د سولې په بهیر کې د خزو په فعال ونډې ټینګار کوي، وایي چې په دې اړه یو لارښود هم جوړ کړی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هم د سولې په رسمي او غیر رسمي خبرو کې د خزو ونډه مهمه ګڼي، وایي خزي باید په دې برخه کې خپل مسولیت ترسره کړي. سباون کاکړ راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ د سولې په اړه په خبرو کې د ښځو رول کمرنګ غني وایي چې ښځې باید د سولې په بهیر کې پراخه ونډه واخلي. د دغه بنسټ د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پروژې مسول محمد علي فکور د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې لا هم د سولې په پروسه کې د ښځو رول ته په کمه سترګه کتل کېږي. دی وایي د ښځو ګډون د سولې په پروسه کې کمرنګه او سمبولیک دی. یوازې د دوی په فزیکي حضور بسنه شوې ده، باید د دوی طرحې په اجنډا کې شامل شي. د شغلی فکر په خبره په افغانستان کې د سولې عالی شورا د سولې په پروسه کې د ښځو له حضور څخه لږ څنګه چې اړینه ده هغه شاملاتړ نه کوي. دا انتخابونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو په ځانګړي ډول په دې تړاو د پګواش په نوم د کاناډایي موسسې په غونډه کې یو شمېر ښځو ته هم بلنه ورکول شوې ده. او د افغانستان د سولې په برخه کې د ښځو د فعال ګډون په اړه پخوا هم ورته څرګندونې شوې او په یاده مسله ټینګه شوې دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبې سرابي په یاد کنفرانس کې وویل چې د سولې په رسمي او غیر رسمي خبرو کې د ښځو فعال رول ته اړتیا ده. د اغلی سرابي په خبره اوس هم د سولې د عالي شورا په مشرتابه پلاوي کې د ښځو رول لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ډول رنګین نه دی. نوموړي زیاته کړه،
اوس مهال د ښځو ونډه د سولې په بهیر کې د قناعت وړ ده، خو موږ د سولې په رسمي او غیر رسمي خبرو اترو کې د ګډون په هدف نور ملاتړ ته هم اړتیا لرو. د سولې په خبرو اترو کې د ښځو منادار او فعال ونډه ډیره اړتیا ده.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول هم دی عمل هم ډیر ټینګار کیږي چې د څولو سیز جګړو له امله تر نورو زیات دوی ډیرې زوریدلې، کونډې او بورې شوې دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د غزنی امنیت قمندان وایي د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر ټولنې د مخدره موادو او انسان په قشاخ کې لاس لري. امین الله مرخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان تر دې چې دغه ټولنو یو شمېر چلوونکي طالبانو ته افغان سرتیری افشا کوي، خو د لویدیځ زون د مسافر وړونکو موټرو د ټولنو کمیسیون دا څرګندونې ردوي، وایي چې دا د پولیسو دنده ده چې د قاچاق او نورو غیر قانوني کارونو او نورو غیر قانوني کارونو مخه ونیسي. په دې اړه عباد الله حنانځه راپور ورکوي.
یو شمیر موټر چې د مسافر وړونکو موټرو ټولونو پورې اړه لري په ځینو مواردو کې مخدره مواد او انسان قاچاقوي. د غزنی ولایت امنیه قمندان امین الله مرخیل د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په ځینو مواردو کې دغه موټرونه درول شوي هم دي. ښاغلی مرخیل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ټولنو یو شمېر چلوونکي له وسلوالو طالبانو سره هم همکاري کوي او هغه سرتیري طالبانو ته افشا کوي چې دوی په موټرو کې سفر کوي. دای وایي د دغو اتحادیو یو شمېر موټر مو د مخدره موادو او تیزاب د انتقال په تور نیولي هم دي، ان تر دې چې یو شمېر یې له طالبانو سره همکاري کوي او هغه سرتیري طالبانو ته سپاري چې د کندهار او هلمند څخه په رخصتو راځي.
د
غزنی د امنیه قمندان دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر ټولنو د پولیسو لخوا د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له کبله اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکو ویلي چې په لویو لارو کې پولیس ترې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د لویدیځ زون د مسافر وړونکو موټرو د ټولنو د کمیسیون مشر بنیامین ورداګ د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د غزنی د امنیه قمندان ټولې څرګندونې تایید نکړې. خدای ومنل چې یو شمېر چلوونکي په قاچاق کې لاس لري. دای وایي هر څوک هڅه کوي چې خپلې نیمګړتیاوې او ملامتۍ څه ډول جبران کړي. که چیرې زموږ چلوونکي د مخدره موادو په انتقال او قاچاق کې ښکېل دي، ولې کشفي ادارې دومره ضعیفه دي چې هغوی نه نیسي؟ خو د غزنی امنیه قمندان وایي چې ډیر ژر به د هغو ټولنو نمونه افشا کړي چې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې ښکېل دي. د ده په خبره یو شمېر ټولنې خپلو چلوونکو ته د تیز چلونې له امله ډالۍ هم ورکوي او دغه کار د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم مخدر مواد. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي فقر، بیکاری او مخدر موادو ته اسانه لاسرسی په مخدر موادو د بیرته روږد کیدو اصلي لاملونه دي. د دغه وزارت مخدر موادو د اړتیا د کمولو د ریاست مسؤل شاپور یوسف د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د معتادینو د ټولولو پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې په مخدر موادو د روږدو کسانو سمه درملنه وکړي او هغوی خپل عادي ژوند ته مخه کړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چار وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې موینیت ډاډ ورکوي چې د هغه کسانو د نیولو هڅې روانې دي کوم چې په روږدو کسانو مخدر مواد پلوري. نور حال له کابله د ابراهیم صافی پر راپور کې.
افغان حکومت یو وار بیا په کابل کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې په هدف د هغوی د راټولولو پروګرام پیل کړ. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو مخې د معتادینو د ټولولو په دغه پروګرام کې د کابل لا پولیسو خپل سیمې څخه شاوخوا 400 کسان ټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. خو داسې اندېښنې موجود دي چې ولې یو شمېر معتادین تر درملنې وروسته بیرته مخدره موادو ته مخه کوي. دا میروختیا وسرت د مخدره موادو د رقمولو د تقاضا د ریاست مرسیال ډاکټر شاپور یوسف په دی اړه وایي
تداوی از یو بشکل درستش میشه
دا دوی درملنه په خطوګه ترسره کیږي. خوروب دي کسان مخدره موادو ته په اسانۍ سره لاسرسی لري. مخدره مواد غریبي، بیکاری، د دندو نشټواله په ټولنه کې هغه ته پسپکسترګه کتل غوامل دي چې روغ دي کسان له عمله بیرته تر پلا لاندې راشي او تر درملنه وروسته ټولنه سره نه یوځای کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره شاوخوا 109 مرکزونه جوړ شوي چې هر کال د 3,450 معتادینو ظرفیت لري. د افغان حکومت د معلوماتو مخې اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 3,000,000 کسان چې په هغه کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي په مخدره موادو روغ دي. په ورته وخت کې هغه معتادین چې له دې وړاندې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې وو بیا یې مخدره موادو ته مخه کړې دوی د دې کار د لامل پاړه وایي.
یو ځل دلته راغلی وم، بستر شوی وم، 15 ورځې مې تېرې کړې. له هغې وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ولاړم، هلته یې مخدره مواد راوړل. په هماغه ځای کې بیا روکتی شوم. لس میاشتې کېږي چې کابل ته د دندې پیدا کولو لپاره راغلی یم. د همدې درملنې دروازې چې اوسم بیرته ناهیله کېږم. څوک مې لاس نه نیسي او څوک راته سم ځواب نه راکوي.
دا لومړی سل نه دی چې افغان حکومت په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره ټولوي، بلکې نور کلونه هم سلګونه معتادین د اړوند ارګانونو لخوا د درملنې په هدف ټول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت مني چې مخدره موادو ته اسانه لاسرسی جدي ستونزه ده او زیاتوي چې په ځینو برخو کې پولیس هم پکې لاس لري. د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د مخدره موادو په قضیو کې د لاس لرلو په تور د 500 پولیسو د نیولو خبر ورکوي او وایي په یو کال کې د مخدره موادو سره د ارتباطاتو او خرڅلاو په تړاو شاوخوا 200 کسان هم نیولې دي. که هم چې ښاغلی احمدی د قاچاق کوونکو د نیولو او د مخدره موادو د کمولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی بیا دا یو نړیواله پدیده بولی او وایي چې باید په دې برخه کې د ټولنې بیلابیل وګړي او دغه شان نړیواله ټولنه همکاري وکړي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل خاروالی د چاپیریال ساتنې د برخې مسؤلین په خار کې د ککړې هوا یو لامل د سوګ موادو ټیټ کیفیت یادوي. د کابل خاروالی د چاپیریال ساتنې د برخې رئیس ډاکټر ادریس توخی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د برېښنا په پرچوي سره د غستونزه د پخوا په پرتله ډیره شوې ده. زموږ همکار سهارګل امیزی له ښاغلي توخی سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی همدا د هوا د ککړتیا د لاملونو په اړه وایي.
تاسو خبر یاست په ژمی کې دوا مهم عاملونه چې د باعث د آلودګي د هوا کېږي، دوا مهم عاملونه یو د طبیعي حالتونه ده، یو مصنوعي ده. طبیعي کې اول ډېره مهمه خبره چې ده په دغه موسم کې په ژمی کې د تبادله د ګازات ډېر نه واقع کېږي، ځکه چې هوا د زمین سطح د لمر تابش ډېر کم ده او دې لپاره هوا ګرم نه کېږي او دې لپاره تبادله صورت نیسي او د آلودګي همداسې مالک پاتې کېږي. یو موضوع او بل موضوع دا خبره ده طبیعي حالتونه دا خپله کابل خار چې ده لکه د یو کاسه غوندې ده چې څلور خواهې تر ټولو غرونه دي تسته وي ده. دا نه پرېږدي چې دا جریان د هوا لږ سریسي او د آلودګي ځان سره یوسي. دا دوا عامل دي او مصنوعي اختلاف خلک دي. تاسو ته معلوم ده چې کابل کې تقریبا 6 میلیون خلک ژوند کوي او دا 6 میلیون چې موږ په کورنۍ باندې تقسیم کړو تقریبا 1 میلیون کورنۍ دي. دا هر کورنۍ چې په ورځ کې 10 کیلوګرامه توخی مواد د خپل کور د ګرمولو لپاره چې مصرف کوي تقریبا په یو کلر وشتاته کې 10 میلیون کیلوګرام توخی مواد دي. بل موضوع ډیره مهمه ده چې تاسو ته معلومه ده چې موږ کې پرشوی د برق واقعي د معلوماتو پر مخ تقریبا اوس په کابل ښار کې 1,00,000 پایه جنراتور اوس سال چې د 2 کیلووات څخه اخته تر 10 کیلووات تر 40 کیلووات دوی یو بخش آلودګي دي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده د ترانسپورتي بخش کې ده. تقریبا په کابل ښار کې ګاډي چې د رسمي چې سبسټه د ترافیک کې تقریبا 9,000 اراده دي. هر اراده په بلس کې کلمه واخلي نو لسه تر کې دا مصرف کوي تقریبا دا 2 میلیون کیلو لیتر تیل په ورځ په کلر وشتاته کې دوی مصرف کوي. دا تقریبا دا عاملونه چې ټول یو ځای بیا دغه حالت پیدا کیږي چې او دا آلودګي په شمه کې ده په اوړي کې ده چې نه ده چې په تابستان کې دا نه وي په زمستان په شمه کې.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د هوا په ککړتیا کې کمواله راشي؟
اول دا د کیفیت تیل باید وارد نشي، دا دوهم لاس موټرونه باید افغانستان کې روان شي. دا دوهم درې موضوع باید د ریاست د ترافیک د ټول موټرونه چې کابل ښار کې ګیل دي دا دقیق چکی کاغذ اندر دي کړه کا موټر اجازه ورکړي چې خاص یو کنه هغه موټر باید د فعالیت باید وست. بل دې مهمه خبره ده چې دا فاکتور ده چې د کار په ځای د لګي په ځای باید خلکو ته بدیل مرکز یا گاز یا برق چې خلک از این استفاده وکړي هم ځان هم خپل مسئولیتي او هم د چاپیریال او د محیط مسئول وي. خدا خو مسئولین لپاره و خلکو لپاره دا ده چې د خلک ډیر کوشش وکړي چې په ژمه کې با کیفیت سوختي مواد استفاده وکړي چې سبب د آلودګي د هوا ونه.
او دا هم د ژورنالیستانو په اړه زموږ د همکار خان محمد سیندی راپور.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس مجیب الله خلوتګر آزادی راډیو ته وویل چې 2018 میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. د وویل په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 440 قضیې ثبتې شوې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو 414 پیښې پکې هم شامل دي.
440 د خشونت قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوي ده. د پروس کال په پرتله 4 ځله د خشونت قضایا ډېر شوي ده. په 440 قضیې چې زموږ په دفتر کې ثبت شوي ده 414 د قتل قضیه ده او همدارنګه د 340 او 310 ترمنز د تحديث قضايا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شپږو میاشتو کې د لوګر د پیغام راډیو مسؤول مدیر نصیر مدثر، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله زهیر، په زابل ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت او د امریکا د ملي راډیو خبریال ګیلکی او د ده همکار ذبیح الله تمنا وژل شوي دي. سربیره پر دې د روان میلادي کال په لومړیو کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر ځانمرګی برید شي، 8 کسان پکې ووژل شول او سباند شل پکې ټپیان شول. د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی بل مهمه پیښه ده. د افغانستان د رسنیو د بازار په نوم بنسټ وایي چې دغه وژل شوي د دوی د دندو په تړاو تر برید لاندې راغلي دي. همدارنګه د بی پولی خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې وژل شوي دي. افغان خبریال ممتاز بهیر آزادی راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پکار ده چې حکومت ورته یو ځانګړی بنسټ جوړ کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم له افغانستانه بهر یو موضوع. په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي الوتکې د سقوط د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
د روسیې پوځي الوتکه TU-145 نن سهار له ادلیر هوایي ډګر نه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې ولوېده. دا الوتکه له موسکو نه سوچي ته تللې وه او هلته یې له تیل اخیستلو وروسته الوتنه وکړه چې په سوچي جنوبي ښار کې دا پیښه پرې وشوه. د سوریې د پوځ د ترانې او میوزیک د رسمي بانډ 46 غړي، یو شمېر روسي افسران او 9 روسي خبریالان ټول په دې الوتکه کې سوریې ته روان وو چې هلته خپلو پلوټانو ته د نوي کال کنسرت ترسره کړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف د الوتکې د سقوط او د سورلۍ په اړه وضاحت ورکړ. نن سهار په 5:15 له ادلیر هوایي ډګر الوتکې پرواز وکړ، خو ډېر ژر د دفاع وزارت له راداره ورکه شوه. 8 کارکوونکي او 4 اتیا سورلۍ په الوتکه کې وي. د روسیې دفاع وزارت کارکوونکي د الکساندر ګروپ غړي او روسي خبریالان هم وو چې ټول په ګډه سوریې ته روان وو څو هلته د روسیې د پاوز پیلوټانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. تمامه د الکساندر ګروپ د سوریې په ساحلي ښار لازقه کې ناسته وکړي، خو الکساندر ډله ونه توانېده د نوي کال په مناسبت خپلو ملګرو ته ترانه ووایي. کرملین د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی څو دا پیښه وڅېړي. روسي چارواکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر خپلې څېړنې پیل کړې دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف وویل د دفاع وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی سوچي جنوبي ښار ته تللی، چېرته چې په 1.5 کیلومترۍ کې د لوېدلې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال پاول پوپوف په مشرۍ یو پلاوی سوچي ته تللی دی. د 1.45 الوتکې د سورلیو نوملړ د دفاع وزارت په ویب سایټ خپور شوی. همدارس دفاع وزارت د عاجلو ټلیفونونو لپاره یو شمیره هم بیل کړی. که څه هم دفاع وزارت له دې پیښې د ژغورل شوي په اړه څه نه دي ویلي، خو روسي رسنۍ ویلي چې د سوچي ښار په ساحل کې شپږ کیلومتره لرې د لږ تر لږه 50 تنو مړي موندل شوي دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف ویلي لا وختي ده چې د دې پیښې د علت په اړه څه ووایو. د روسیې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس ویکتور اوزایروف په بشپړه توګه هغه څه چې د دې الوتکې سقوط به د کوم تروریستي کار په خاطر وي رد کړی، خو بیا هم چارواکو خپلې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي کومه سرغړونه شوې ده که څنګه.
او له دې سره دا خبری مجله رانغاړو. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی ده، راتلونکي خبرونه باغ وړاندې کی ماته اجازه راکړي. خبرس
با تشکر از شما اجمل تورمان. از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. تا دقایق دیگر مشنوید که مشران جرگه افغانستان در برابر برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در پیوند به صلح این کشور واکنش نشان داده است. جزئیات این اظهارات و این مسائل و این گزارش را در همین برنامه میشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که قمندان امنی ولایت غزنی گفته است برخی از اتحادیه‌های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند. بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه را که در مورد افغانستان از سوی مسکو برگزار می شود را خلاف موازین دیپلماتیکان. وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده است که سال 1396 شمسی از لحاظ امنیتی سال بهتر برای مردم افغانستان خواهد بود. رهبر کاتولیکان جهان تسلیتش را به کسان ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مشران و جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه که در مورد افغانستان از سوی مسکو برگزار می گردد را خلاف موازین دیپلماتیک خواند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه که امروز رهبری نشست عمومی را بر عهده داشت گفت:
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش برد.
قرار است در هفته روان روسیه نشست را در مورد افغانستان برگزار کند که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن شرکت نموده و احتمال دارد نمایندگان طالبان مسلح نیز در آن شرکت کنند. وزارت دفاع افغانستان تاکید می کند که سال 1396 شمسی از لحاظ امنیتی سال بهتر برای مردم این کشور خواهد بود. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دشمن با وجود همه فعالیت ها و تمویل هایی که از بیرون می شد نتوانستن مقاومت بکنن. سال 1396 را سال بهتر از نگاه صلح و امنیت برای مردم افغانستان برمغان بیاره.
این در حال است که مقامات ولایت جوزجان می گویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان در این ولایت 5 مخالف مسلح کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت لغمان نیز می گویند که در اثر انفجار یک ماین 2 فرد ملکی در این ولایت کشته شدند. سرحدی زواگ سخنگوی والی لغمان گفته است این ماین توسط مخالفان مسلح جابجا شده بود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ولایت ننگرهار می گویند برای رسمی ساختن ولسوالی اسپینغر تلاش هایشان را تشدید بخشیدند. تعداد از متنفذین منطقه اسپینغر امروز با گلاب منگل والی ننگرهار در این مورد صحبت کردند. متنفذین اسپینغر همچنان خواستار عملیات نظامی بر ضد داعش در مناطقشان شدند. مقامات ولایت ننگرهار می گویند در اسپینغر حدود 200 هزار تن زندگی می کنند و برای رسمی ساختن این ولسوالی از سالها به این سو تلاش ادامه دارد. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبر کاتولیکان جهان خواستار تحکیم صلح در شرق میانه شده، مراتب تسلیتش را به کسان ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان گفت: برای کسان صبر می خواهم که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی عزیزشان را از دست دادن. این اعمال وحشیانه در کشورها و شهرهای زیاد در قلب مردم وحشت و مرگ را کاشته است. پاپ فرانسیس در پیام سنتی کریسمس به تاریخ 25 دسامبر خواستار آن شد تا صدای تفنگ‌ها در سوریه خاموش شوند. وی گفت در جریان این منازعه 6 ساله خون زیاد ریختانده شده است. پاپ فرانسیس انگام ایراد این پیام به حدود 40,000 تن که در میدان سنت پیترز گرد آمده بودند، خواهان خاتمه بخشیدن به تروریسم در نایجیریا شده، از همه خواست به کسان کمتر خوشبخت به شمول مهاجرین، پناهجویان و کسانی که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی متاثر شدند کمک کنند. بعد از آن که صبح امروز یک تیاره نظامی روسیه سقوط کرد، وزارت دفاع روسیه میگوید پارچه های این تیاره را در بحیره سیاه یافته است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز گفت
در حال حاضر در 1.5 کیلومتری ساحل شهر سوچی در بحیره سیاه در عمق حدود 70 متری پارچه های بدنه تیاره تو-154 یافت شده است. عملیات جستجو ادامه دارد. در منطقه 4 کشتی، 5 تیاره هلیکوپتر و تیارات بی پیلوت عملیات جستجو را پیش میبرند.
به گفته وزارت دفاع روسیه، کسانی که از این حادثه جان به سلامت برده باشند در محل رویداد دیده نشدند. این تیاره به سوی یک پایگاه هوایی روسیه در شهر لازقیه سوریه در حالت پرواز بود که بر فراز بحیره سیاه سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز شنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرک‌سازی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین شده است، توافق صلح را دشوارتر خواهد ساخت. اما وی در یک پیام تویتر نوشته است با وجود این ادارهش این قطعنامه را به اجرا خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو یک روز بعد از آن که آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توقف شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه غربی رای ممتنع داشت، به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده است. از سال 1979 میلادی به این سو نخستین بار است که سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد مسئله شهرک‌سازی اسرائیل تصویب کرده است. و خبر آخرین که نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور بالای همدیگر اتهام تخطی از آتش بس را وارد کردند. خدمات رسانه‌های اردوی اوکراین میگوید به تاریخ 25 دسامبر جدایی طلبان طرفدار روسیه 39 بار بالای مناطق مختلف تحت کنترل دولت در نزدیک خط مقدم جبهه گلوله‌باری کردند. این در حالی است که جدایی طلبان طرفدار روسیه اردوی اوکراین را متهم می‌کنند که از انفاذ آتش بس از نیمه شب 24 دسامبر تا اکنون 220 بار از آن تخطی کردند. و تاریخ 21 دسامبر حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه به یک آتش بسی که نامحدود خوانده شد توافق کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. مشران و جرگه برگزاری نشست سه جانبه چین، روسیه و پاکستان در مسکو در رابطه با افغانستان را خلاف عرف دیپلماتیک می خواند. معاون دومین جرگه:
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر صحبت های صلح باشه، آشتی باشه و تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخیر کنند.
برخی از آگاهان میگویند عدم حضور افغانستان در این نشست به معنی ناکامی آن است.
اگر تمرکز این جلسه و این کنفرانس تنها در افغانستان باشد، نبود افغانستان در کنفرانس به بازای ناکامی کنفرانس است.
اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی و حقوقی بود. یک مؤسسه بین المللی برای 200 دختر و پسر جوان در ولایت هرات زمینه کار را مساعد ساخته و تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه که 92 سرنشین داشت در بحیره سیاه آغاز شده است. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. ا باز هم به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور عنوان می کند. شماره از اعضا و هیئت اداری مشران جرگه در نشست عمومی امروز گفتند هیچ فرد و کشوری حق ندارد تا خودسرانه در مورد افغانستان نشست برگزار کند. وزارت‌های خارجه چین و پاکستان پیش از این گفتند که قرار است سه‌شنبه پیشرو نشست در خصوص امنیت و صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برگزاری نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان با عکس‌العمل تند مقامات افغان به خصوص مشران و جرگه این کشور روبرو گردید. هیئت اداری و برخی اعضای مشران و جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه گفتند هیچ کشور اجازه ندارد که بدون حضور نماینده افغانستان در مورد این کشور نشست برگزار کند. حسیب الله کلیمزه، معاون دوم مشران و جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت، گفت چون این نشست ها مشروعیت نداشته و خلاف موازین دیپلماتیک است.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه افغانستان است، با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک داره. با احترام عرف دیپلماتیک باید هیچ گروه مخالف مصالح دولت و با مالک در این مورد نشست ها نداشته باشه و هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری، تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
آقای کلیمزه از وزارت خارجه و شورای امنیت این کشور خواست تا از هر رای ممکن در مورد نشست سه جانبه در مسکو از کشورهای شامل در آن وضاحت بخواهد. مشران و جرگه افغانستان در حال این سخنان را بیان میکند که قرار است روسیه، چین و پاکستان سه‌شنبه آینده نشست سه جانبه را در مورد افغانستان در مسکو برگزار نمایند. با آنکه تاکنون جزئیات بیشتر در مورد این نشست ارائه نگردیده است، اما وزارت‌های خارجه چین و پاکستان گفتند که آجندای اصلی این نشست تامین صلح و امنیت در افغانستان می باشد. از سوی هم آمنه افضلی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، می گوید برگزاری چنین نشست ها بدون حضور نماینده افغانستان مشروعیت ندارد.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست، از نظر ما این بیخی تجاوز است به حریم افغانستان و مردم افغانستان. بدون حضور مردم افغانستان اینا میشینن و برای سرنوشت ما مردم اینا فکر میکنن. وقتی نماینده دولت افغانستان در اونجا نباشه، از لحاظ ما هیچ مشروعیت نداره.
گزارش ها از برگزاری نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و روسیه در حال به نشر می رسد که در این اواخر مقامات روسیه پذیرفتند که به خاطر مبارزه علیه داعش با طالبان مسلح تماس برقرار کردند. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با این عکس العمل و خواست مشان و جرگه ابراز نظر نکرد، اما شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت، پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در این نشست از مقامات افغان دعوت نشده است و تاکید کرد که همچون نشست ها مؤثر نخواهد بود.
موفقیت این گونه نشست‌ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه، باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره و همچنان هر تلاشی که برای صلح و ثبات در افغانستان صورت میگیره باید او به رهبری و مالکیت افغانستان باشه.
پیش از این برخی اعضای ولسی جرگه نیز در این مورد گفته بودند که چنین نشست ها هیچ مؤثریت نداشته و مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. آنها تاکید کردند که کشورهای منطقه به خصوص روسیه و چین باید به مسئله افغانستان از دوربین پاکستان نگاه نکنند.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور خواندند. در این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی میگویند عدم حضور افغانستان در نشست سه جانبه چین، روسیه و پاکستان به معنی ناکامی این نشست است. اسحاق قدمر، یکی از این تحلیلگران، میگوید اگر آجندای عمومی این نشست در رابطه با سایر مسائل در منطقه باشد، پیش بینی در مورد نتیجه آن قبل از وقت است. ساعت قبل با آقای اطمر صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که برگزاری نشست سه جانبه بدون حضور افغانستان تا چه حد با عرف دیپلماتیک همخوانی دارد.
اصلا نشست سه جانبه بین پاکستان، چین و روسیه تقریبا به ادامه نشست های چهار جانبه که بین آمریکا، پاکستان، چین و افغانستان در ده سال گذشته و پیشتر از او برگزار شده بود بوی داده است. ما فکر میکنم زمانی که نشستای چهار جانبه نتیجه نداد و نتانستن به نتیجه برسن، از او خاطر یک تلاش دیگه از طرف سه کشور دوباره برانداخته شد تا بتانند برای آوردن امنیت در منطقه و ثبات در منطقه یک تلاش نوی را آغاز بکنند. قسمی که شما گفتین، این نشست بین پاکستان، چین و روسیه در مسکو و روز سه‌شنبه هفته جدی برگزار میشه و از طرف دیگه آجندای از آوردن ثبات در منطقه است و جلوگیری از تروریسم است که چطور میتونن این سه کشور بتانند که در راه جلوگیری از وسط توریسم در منطقه با هم یک جای کار بکنند. ما فکر میکنم هنوز بسیار وقت است اگر ما قضاوت بکنیم که چرا افغانستان کنار گذاشته شد از این مذاکرات. ما فکر میکنم اینا اول ارزیابی های خود خواهد داشتن ببینن از پاکستانی ها بشنون.
یعنی به نظر شما نیاز وجود نداشت که از نماینده افغانستان هم دعوت شود تا در این نشست حضور پیدا بکنه، و حالا که حضور نداره چقدر میتونه این نشست مشروعیت داشته باشه؟
نشست منطقوی است، نشست تنها سر موضوع افغانستان نیست. شما تهدید توریسم امروز محدود به افغانستان نیست، تهدید توریسم از روسیه گرفته تا چین تا پاکستان تا هند و قسمان تمام این منطقه آسیای زانه را در بر میگیره. من فکر میکنم شاید تلاش های باشه برای آوردن ثبات به منطقه. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتایج از این مذاکرات چی میشه.
بله، یعنی بله آقای اطمر، با معذرت که حرف شما را قطع کردم، یعنی با توجه به اینکه افغانستان کشور است که بیشترین قربانی را از بابت تروریسم داده و در خط مستقیم جنگ با تروریستان قرار داره، چقدر مؤثر می بود اگر از افغانستان هم خواسته می شد تا اشتراک بکنه در این نشست؟
حرف شما درست است، ما خوش می شدیم اگر بایدی دولت افغانستان در این کنفرانس اشتراک میکرد، ولی عدم کارایی سیاست های خارجی ماست که ما نتانستیم در همچو کنفرانس ها حضور خود ثابت بسازیم. کسی باشه که آگاه باشه از مسائلی که در منطقه بگذارن.
نبود افغانستان در این نشست قطعی شده و یک روز بیش برای برگزاری نشست نمانده، به نظر شما چقدر بدون حضور افغانستان این نشست مؤثریت خواهد داشت و یا نتیجه ملموس را در پی خواهد داشت؟
به نظر من اگر تمرکز این جلسه و این کنفرانس تنها سر افغانستان باشه، نبود افغانستان در کنفرانس و بادای داکاوی کنفرانس است.
با تشکر از شما اسحاق قدمر، آگاه مسائل سیاسی و حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ممنون از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارد. قمندان امنیه ولایت غزنی میگوید برخی از اتحادیه‌های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند. امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت شماری از راننده‌های این اتحادیه‌ها تا در افشای هویت سربازان امنیتی با طالبان مسلح همکاری میکنند، اما انجمن اتحادیه‌های مسافربری زون غرب این اظهارات را رد کرده. میگوید وظیفه پلیس است تا جلو قاچاق و کارهای غیرقانونی را بگیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
موترهایی که مربوط برخی اتحادیه‌های مسافربری میشوند، در برخی موارد هم انسان قاچاق میکنند و هم مواد مخدر. امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی با بیان این مطلب میگوید در برخی موارد این موترها توقف داده شدند. آقای امرخیل که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان اظهار داشت که شماره از راننده‌های برخی اتحادیه‌ها همکار مخالفان مسلح دولتند و در برخی موارد سربازان را به چنگ طالبان میدهند که در موترهایشان سفر میکنند.
باز وسایت امنی اتحادیه را ما در قاچاق مواد مخدر به انتقال تیزاب که تیزابی که مواد مخدر از او استفاده میشه یعنی تریاک به مورفین و هیروئین تبدیل میشه ما دستگیر کردیم و انواع تخلفات یا حتی یک تعدادی از زیاد تبانی با مخالفین هم هستند که بعضی از سربازای ما که به قندار یا هلمند رخصت نه دیمی موترهایی که یا می آمدن اکثرا توسط با تبانی و همکاری نمی دریورای یا همه تعدیا یا به دشمن سپرده شده.
قماندان امنی غزنی در حال این اظهارات را کرده است که اخیراً شمار از اتحادیه های مسافربری در پیوند به آنچه اخاذی توسط پلیس می خوانند دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان گفتند در شاهراها برخی نیروهای مربوط به پلیس از آنان اخاذی می کنند. بنیامین وردک رئیس انجمن اتحادیه های مسافربری زون غرب روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی همه سخنان قماندان امنی غزنی را تایید نمی کند.
عرضی است که هر کس همین ناکاری خود اگر چی رکم جبران بکنه، ملامتی خود چی رکم بگوید، اگر دریورای ما مواد مخدر می بره با دشمن سرکار بره، چرا این ارگان های کسیس ما قدر ضعیف از کوره نمی گیره؟
اما قماندان امنی غزنی گفته است به زودی نام اتحادیه هایی را که راننده های آن در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند افشا خواهد کرد. به گفته قماندان امنیه برخی این اتحادیه ها حتی به راننده هایی که نسبت به دیگر راننده ها تیزرانی می کنند جایزه نیز می دهند که این کار سبب افزایش حادثات ترافیکی نیز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندای عزیز، خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید آدرس ماست azadiradio.com. همچنان می توانید که روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی facebook.com/azadiar. مؤسسه بین المللی AI به کمک مالی سفارت امریکا برای 200 تن از دختران و پسران جوان که در ولایت هرات از تحصیل و کار محروم بودند زمینه کار را مساعد ساخته است. این افراد پس از دوره‌های آموزشی در بخش زراعت و مرغداری صاحب کار شدند. مسئولان مسای ان AI میگویند این موضوع میتواند جلوه جوانان بیکار را از پیوستن جوانان بیکار را به گروه‌های تروریستی ایجاد به مواد مخدر و مهاجرت‌های غیر قانونی بگیرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این مؤسسه اولین اقدامات خود برای کاریابی جوانان به فارمای مرغداری و زراعت در ولایت هرات آغاز کرده است. نصیر احمد نیکزاد مسئول مؤسسه این ای آی در هرات میگوید تلاش دارند تا این روند را به ولایات دیگر افغانستان گسترش دهند. آقای نیکزاد گفت این موضوع کمک میکند تا جوانان کمسواد و بیکار از مهاجرت‌ها پیوستن به گروه های تروریستی و مواد مخدر دست بکشند.
هدف اساسی این پروگرام این بوده که ما بتوانیم اقتصاد کوچک را مساعد بسازیم از قبیل فارم‌های مرغداری، زمین‌های زراعتی و ایجاد حرفه تا اینا بتوانند یک عواید به دست بیارن که ادامه بدن به تحصیل خود، به مو اقتصاد خود، که اینا یک ایجاد یک اقتصاد در زندگی از اینا به وجود بیاید تا بتوانه این مسائل جلوگیری از این بکنه که اینا نتوانند جذب بشن به مواد مخدر، تروریسم، القاعده و حتی اینا جلوگیری بشه که اینا مهاجرت به کشورهای بیرون داشته باشن.
جوانانی که شامل این برنامه آموزشی شدند باشندگان ولسوالی های انجیل، گذره، زندجان و کروخ ولایت هرات هستند. مسئولان مؤسسه کمک کننده میگویند این افراد تقریبا یک سال در بخش های زراعت و مرغداری آموزش دیدند. این پروژه موسوم به دانه های امید است که از سوی سفارت امریکا در افغانستان حمایت مالی می شود. شماری از جوانانی که در این برنامه آموزش دیدند میگویند که پروژه دانه های امید وضعیت اقتصادیشان را متحول کرده است. برخی از این جوانان گفتند که به خاطر مشکلات بد اقتصادی و نبود کار قصد داشتند به خارج از افغانستان بروند، اما این برنامه برایشان کمک کرد تا در محل زندگیشان صاحب کار شوند.
ارزش که پروژه آماده خیلی خوشحال فارم مقداری جا شده کشت سیابین فهمیدین که چی قسم سیابین کش میشه از طریق فارم مقداری از طریق تخم میتونه به خود چیزی درست بکنه در آینده یک درآمد داشته باشین در آینده درس بخونه.
اقتصاد ما در سطح پایین بوده که ما سن برون بیرون برون که خوشبختانه که این پروژه آماده و ما بتونیم که از یک پیشرفتای بکنیم به خصوص پیشرفتای زراعتی دانای سیابین و وضع اقتصادی.
قبلا ما چیزی نمی‌دونستیم، از وقتی که این پروژه اومده خیلی چیزا فهمیدیم، زندگی ما خیلی بهتر شده. تحت دیوار مسلمون به ایران از پروژه که اومده نرفتم.
مسئولان مؤسسه این AI میگویند که قرار است این برنامه در 21 ولایت دیگر افغانستان راه اندازی شود. بیکاری در میان جوانان به یک از نگرانی‌های مهم در افغانستان مبدل شده است. در سال‌های اخیر خیلی از جوانان به خاطر فقر و بیکاری به کشورهای همسایه رفته و یا هم به گروه‌های مسلح غیرمسئول پیوستند. برخی از این جوانان خوشبینند که تداوم این روند می‌تواند زمینه کار را به جوانان دیگر افغان مساعد سازد و این موضوع تأثیر خوبی روی وضعیت امنیتی در نقاط مختلف این ولایت بجا خواهد گذاشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید فقر، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در کشور سبب رو آوردن دوباره معتادین به مواد مخدر شده است. بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
حکومت افغانستان یک بار دیگر جمهوری معتادین مواد مخدر را به هدف تداوی در شهر کابل اثر گرفته است. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در برنامه جمهوری معتادین به روز یک شنبه با تعداد 400 معتاد از منطقه پل سوخته شهر کابل جمع‌آوری شده و به کمپ تداوی معتادین انتقال گردیدند. اما نگرانی های وجود دارد که چرا شماره از این معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند. دکتر شاپور یوسف معاون ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه در مورد میگوید
تداوی از یا به شکل درستش میشه، اما معتاد بسیار به شکل آسان دسترسی داره به مواد مخدر. فقر، بیکاری و عدم موجودیت وظیفه عوامل استیگمایی که در اجتماع موجود است که معتاد از خود میرانند، عواملی است که باعث میشه که معتاد دوباره بیاد زیر پل جای بگیره و بعد از تداوی در اجتماع ادغام نشه.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در حال حاضر 109 مرکز تداوی معتادین در تمام افغانستان وجود داشته و سالانه ظرفیت 45550 معتاد را دارا می باشد. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد به شمول زنان و اطفال در این کشور وجود دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه آغاز شده است. این تیاره اعضای گروه موسیقی اردوی روسیه را به سوریه انتقال می داد تا در آنجا کنسرت سال نو را به پیلوتان نیروی هوایی روسیه اجرا کند. این تیاره 92 سرنشین داشت. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در روسیه پوزی الوتکه تیو
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد تلاش می شود تا گزارشی که در مورد آغاز تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه آغاز شده است. این تیاره 92 سرنشین داشت که به گفته وزارت دفاع روسیه تا حالا هیچ اثر از کسانی که از این حادثه نجات یافته باشند دیده نمی شود. حال بشنوید این گزارش را که صفی الله استانگزی آماده ساخته است.
تیاره نظامی روسیه TU-154 صبح امروز با 92 سرنشین در بحیره سیاه اندک پس از پرواز از میدان هوایی ادلیر سقوط کرد. این تیاره از ماسکو وارد سوچی شده بود و پس از نشست و تیلگیری از سوچی دچار این سانحه شد. 64 ترانه‌سرا از گروه موسیقی اردوی روسیه و شمار از افسران و خبرنگاران روسی همه روانه سوریه بودند تا برای پیلوتان نیروی هوایی روسیه کنسرت سال نو اجرا کند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روسیه در مورد سقوط طیاره و سرنشینان بیشتر میگوید. صبح امروز ساعت 5:25 طیاره نظامی از میدان هوایی ادلیر پرواز کرد، اما به زودی از صفحه رادار وزارت دفاع ناپدید شد. این طیاره به شمول 8 خدمه 92 سرنشین داشت. آنها کارمندان وزارت دفاع روسیه، اعضای گروه الکساندر و خبرنگاران روسی بودند. این گروه موسیقی برای تبریکی دادن سال نو به پیلوتان نیروی هوایی روسیه روانه سوریه بودند. قرار بود گروه الکساندر در میدان هوایی شهر ساحلی لازقیه از طیاره پیاده شوند، اما نتوانستند برای تبریکی سال نو به همقطارانشان ترانه بخوانند. کرملین بر رهبری صدر اعظم دمیتر مدودوف کمیسیون را موظف ساخته است که در این زمینه تحقیقاتشان را انجام دهد. وزارت دفاع روسیه گفت یک هیئت به رهبری معاون وزارت دفاع به شهر جنوبی سوچی رفته است، جایی که گفته می شود پارچه‌های از این طیاره روسی در 1.5 کیلومتری آن پیدا شده است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مورد تحقیقات چنین میگوید. یک کمیسیون تحت اداره جنرال پاول پوپوف معاون وزارت دفاع روسیه روانه سوچی شد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. سهر لیوال از همراهی همه ایتان تشکر میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.